شپږ بجې شوې. احمد چبری هم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره کتلی دي، او د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا ویلی دي چې په افغانستان کې د موقت حکومت جوړ شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه اور.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد په اسلام آباد کې د یو له پاکستاني مقاماتو سره د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې کوي. د امریکا دفاع وزارت د افغان هوایي ځواکونو د پیلوټانو د روزنې او ساتنې د چارو لپاره د 2.1 میلیون ډالرو نوی قرارداد کړی دی، او د امریکا او ترکیه ترمنځ د سوریې په مسأله او له روسیې څخه د دافع هوا سیستم د پیرول پر موضوع اختلافات پورته شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د بیان لمخې قریشي له خلیل زاد سره په کتنه کې یو ځل بیا د افغانستان د سولې په مسأله کې د خپل هیواد پر همکارۍ ټینګار وکړ. تاکل شوې ده چې زلمی خلیل زاد بل یو شمیر نورو پاکستانی چارواکو سره هم خبرې وکړي. پاکستان ته چې امریکا او افغانستان د طالبانو په ملاتړ او د دې ډلې د مشرانو په ساتنه تورنوي، د افغانستان د سولې په مسأله کې د مهم رول لوبونکي هیواد په سترګه کتل کیږي. تاکل شوې ده چې خلیل زاد ازبکستان، اردن او قطر ته سفر وکړي، او د قطر په مرکز دوحه کې به له طالب استازیو سره د خبرو شپږم پړاو پیل کړي. د بادغیس چارواکي وایي د دې ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ جګړې ته کمانډو ځواکونه رسیدلي دي. دا خبره د بادغیس د والي وان جمشید شهابي نن ازادي راډیو ته وکړه.
پندوای ویژه بالامرغاب رسیده، ضربات تنګین هوایي نیس انجام شده، بالای مواد مخالفین مسلح دولت و تلفات هم برایشان وارد شده، و ما به مردم اطمینان دادیم که در روزترین فرصت مشکل امنیت ولسوالۍ بالامرغاب یک طرفه خواهد شد.
نوموړي وویل د دفاع د وزارت مرستیال محمد یاسین ضیا او د 200م ظفر قول اردو قمندان نور الله قادری هم د بالامرغاب جګړې د څارلو لپاره په بادغیس کې دي. د افغان مقاماتو په خبره د بالامرغاب په جګړه کې تر اوسه پورې 2 افغان سرتیري وچل شوي دي. بلورته د بادغیس چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز قلعنه او د هرات ترمنځ لویه لاره کې سیلابونو اوه کسان وژلي او 10 نورې وړي دي. د غرب زون د طبیعي پیښو ریاست ویلي چې د لادرکه شو کسانو د جسدونو پلاټه کې دي. دا نوموړي په خبره په همدې حال کې د هرات د والي وان جیلاني فرهاد ویل چې په مړو کې کوچنیان، ښځې او د زاړه عمر کسان شامل دي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګان د افغان هوایي ځواکونو د پیلوټانو د روزنې او د الوتکو د ساتنې د چارو لپاره د 2.1 میلیون ډالرو نوی قرارداد کړی دی. پنټاګون په یو بیان کې ویلي دي چې د دې قرارداد له مخې به د A-9 سوپر ټوکانو جنګي الوتکو لپاره افغان پیلوټانو ته روزنه ورکول کیږي او د دې الوتکو ساتنه به کیږي. د افغان پیلوټانو د روزنې دوره به د جورجیا ایالت په مودي پوځي اډه کې پیلېږي، او تمه ده چې د 2023 کال د دسمبر په 1 بشپړه شي. په افغانستان کې ائتلافي ځواکونو ویلي دي چې تر 2023 کال پورې به د افغان هوایي ځواکونو اندازه 3 شي او د الوتکو شمیر به هم زیات وي. د ناتو متحدان امریکا او ترکیه ترمنځ لفظي جګړې زور اخیستی دی. دا لفظي شخړې له روسیې څخه د ترکیې د S-400 دافع هوا سیستم د پیرلو او د سوریې په اړه د دې هیوادونو په دریځونو کې د اختلاف له امله پورته شوي دي. امریکا او ناتو تړون د ترکیې لخوا د روسیې د دافع هوا سیستم له پیرلو سره مخالفت کوي. ترکیه بیا د دې هیواد او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیرانو د پرونۍ غونډې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت پر څرګندونو انتقاد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له خپل ترکی سیال مولود چاوشغلو سره په کتنه کې ترکیه ته په سوریه کې د پوځي عملیاتو د کولو په اړه خبرداری ورکړی، او لانقرې غوښتنه کړې چې په تیزۍ سره دې په ترکیه کې د نیول شوو امریکایانو دوسیې حل کړي. د برتانی صدر اعظم تیریزا مې په یو لیک کې د اروپایي شورا له مشر ډونلډ توسک څخه غوښتي چې له اروپایي اتحادیې نه د برتانیې د وتلو معامله یا بریکزټ د روانې جون میاشت تر دېرشمې پورې وځنډوي. په داسې حال کې چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو لپاره کومه معامله لا نه ده تصویب شوې، د اوسني مهال ویش له مخې دا پروسه باید د روانې اپریل میاشت په 12مه عملي شي. راپورونه وایي چې د اروپایي شورا مشر د دې اتحادیې له غړو هیوادونو غواړي چې د برتانیې صدر اعظم ته یو کال وخت ورکړي. ډونلډ توسک اروپایي هیوادونو ته ویلي چې که چیرته موافقه وشي، برتانیه کولی شي له یو کال پوره کېدو مخکې هم بریکزټ عملي کړي. او متحده ایالاتو 15 نورو هیوادونو ته د اف 15 دش ډوله جیټ الوتکو په پلورلو غور کوي. د رویټرز خبري اژانس ویلي چې په دې هیوادونو کې رومانیا، پولینډ او یونان شامل دي. بلجیم لومړنی هیواد و چې په 2013 کال کې د 4.55 میلیارد ډالر په قیمت د اف 15 دش جیټ الوتکو د پیرولو موافقه وکړه. د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو، برتانیا، استرالیا، هالینډ، اسرائیل، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیه هغه هیوادونه دي چې د اف 15 دش الوتکو د پیرولو لپاره خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي. امریکا ترکیې ته د دې لپاره چې هیواد له روسیې نه اس 400 دافې هوا سیستم پیرلی دی، د اف 15 دش ډوله جیټ الوتکو د پلورلو معامله ځنډولې ده.
دا ساده رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. زلمی خلیل زاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې او د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن وویل چې په افغانستان کې د موقت حکومت جوړ شي. د عمران خان د دې څرګندونو په اړه د سیاسي چارو د کتونکو احمد سعیدی نظر هم در سره شریکو. د افغانستان د سولې په ارتباط په دې خبري مجله کې د خوستي میرمنو لغښتنی تاسو خبرو.
په قطر کې د سولې خبرې پیلېدونکې دي. بیا هم سوال کوم چې د خبراتورو مخ کې اوربند اعلان کړي،
باید اوربند اعلان شي روس دغه نه دوی خپل خبرو ته ادامه ورکړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې د ناټو او متحدانو د تیرو اتلو سوکلونو لاسته راوړنې به د سولې د دې خبرو قرباني نشي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند وایي چې زموږ ځواکونه د یونیفارم ستونزه لري.
سیریا راځي غرونه دي، غرو د لپاره مخصوص دي، غرو یونیفارم باید وي چې په هغه رنګ وي. نو شین یونیفارم خو د ځنګلو لپاره دی، دغه پلنګي چې موږ غوندو.
او د بادغیس بالامرغاب ولسوالۍ ته افغان کمانډو ځواکونه رسیدلي. د پاکستان صدر اعظم یو ځل بیا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو خبره تکرار کړه. عمران خان نن ناوخته وویل که کابل غواړي راتلونکي ولسمشري انتخاباتې د سولې پروسې سره هم مهاله وي، نو باید موقت حکومت جوړ کړي. دا څرګندونې داسې مهال شوې دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبرې کړي. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د لمړی ځل نه دی چې د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د موقت حکومت پر جوړېدو ټینګار کوي. عمران خان نن د جمعې پر ورځ ناوخته وویل چې دا یې کابل ته یو دوستانه مشوره ده چې که غواړي د ولسمشر انتخابات د سولې له پروسې سره هم مهاله وي، نو باید موقت حکومت جوړ کړي. نوموړي د افغانستان سره هم پولې خیبر پښتونخوا ایالت کې د وینا پر مهال وویل چې دا مداخله نه بلکې یو مشوره ده.
افغانستان کے لوگوں میری بات سنو غور سے، افغانستان کے لوگ ٹی وی کے ذریعے
د وی د افغانستان خلکو زما خبري واوري، زما خبري په غور واوري. موږ د دې هیواد سره د ورورګلوي لمخې دا خبرې کوو. زه الله پاک ته لاسونه پورته کوم او دعا کوم چې په افغانستان کې امن ټینګ سي. د پاکستان صدر اعظم تیره میاشت هم ورته څرګندونې کړې وې چې د کابل ادارې سخت غبرګونې راوپاروه. افغان حکومت د خان د خبرې د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله بللې وې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او په کابل کې د امریکا سفارت هم د پاکستاني مشر د خبرې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه او مداخله ګڼلې وه. په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د عمران خان تازه څرګندونې داسې مهال سوي چې په همدې ورځ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره د افغانستان سولې پر بهیر بحثونه کوي. ښاغلی خلیلزاد د جمعې په سهار د افغانستان د سولې په اړه د خبرو اترو لپاره له کابل اسلام آباد ته ولاړ. ښاغلی خلیلزاد تر دې سفر یوه ورځ دمخه د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستان پر سیاست انتقاد کړی و او ویلي دي چې د امریکا او پاکستان اړیکې به تر هغه پراخي نه سي چې د افغانستان په اړه د اسلام آباد په سیاست کې بدلون نه وي راغلی. نوموړی پاکستان ته د افغانستان په چارو کې په مداخله هم تورن کړی او ویلي دي چې افغان حکومت له طالبانو سره د هوکړې لاسلیک کولو سره هم مهاله باید پاکستان سره هم یو هوکړې لاسلیک سي. د عمران خان د تیر میاشتې تر څرګندونو وروسته په خپل پاکستان کې هم مخالفو ګوندونو غبرګون ښودلی و. د پاکستان د پیپلز ګوند مرستیال مشر بلاول بوټو زرداری په افغانستان کې د موقت حکومت جوړولو په اړه د پاکستان د صدر اعظم پر څرګندونو سختې نیوکې کړي او دا بیان یې نامناسب بللی و. د پداسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم تیر میاشت د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې د افغانستان د شخړې د هواري حل په دې هیواد کې د موقت حکومت رامنځته کېدل دي.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې وویل چې په افغانستان کې د موقت حکومت جوړ شي. له کابل د سیاسي چارو کتونکی احمد سیدی چې د پاکستان په اړه یو کتاب هم لیکلی دی په ټلیفون را سره دی. سیدی صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته. سیدی صاحب د پاکستان صدر اعظم عمران خان څرنګه یو ځل بیا هم په دې خبرې باندې ټینګار کړی دی سربیره پر دې چې د افغانستان حکومت له دې سره مخالفت کړی دی، د افغانستان دننه یو شمېر سیاسي چیرو له دې سره مخالفت کړی دی او حتی د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر له دې سره مخالفت کړی.
متاسفانه د کرکټ په خانه کپتان او اوس د پاکستان نخست وزیر دا لومړی خبره نه ده ته هم د ګستاخانه خبرې کړی. د افغانستان د امور په چارو کې مستقیما مداخله ده چې مشورې وي، چې پیشنهاد وي، چې تصمیم وي. د افغانستان خلق حق لري چې خپل حکومت موقت به وغوښتي، انتخابات به وکړي. پاکستان ته دا مربوط نه ده، زه دغه مداخله وایم. اما دا وایم چې زه داسې فکر کوم چې د پاکستان او د طالبانو په منځ کې دغه خبرې تفهیم شوی، تصمیم نیول شوی. عمران خان ته طالبان د خولې نه دا خبره کوي، یوازې په خپل خوله دا خبره نه کوي.
یعنی که چېرته هم دا خبره وي او په دې باندې موافقه وشي، ځکه چې زلمی خلیلزاد هم تقریبا دغسې یوه خبره کړې وه چې دا د افغانانو مربوط ته له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې روانونی چې دا د افغانانو مربوط ته چې دوی په افغانستان کې تر انتخاباتو مخکې سولې ته رسیږي او څه ډول حکومت غواړي. فرضاً که چېرته افغانان دغه رقم یوې موافقې ته ورنږدې شي چې په هغه کې موقت حکومت رامنځته شي او په هغه موقت حکومت کې طالبان هم وي او دې کې د پاکستان مشوره او صلاح هم وي، آیا ستاسو په باور دا د افغانانو په خیر ده؟
تر هغه وخت پورې چې افغانان په خپله دننه کې تصمیم نه دي نیولی، نه عمران خان حق لري چې دا خبره وکړي، نور ډله تپلي حق لري چې دا خبره وکړي. پرېږده چې موږ د مخالفینو سره مذاکره وکړو، دننه په خپل افغانان یو اجماع ته ورسېږو چې موقت حکومت ومنو که نه منو، انتخابات وکړو چې نه کړو. دا پاکستانیانو څه مربوط ده؟ تاسو نن به کتلی وي، نن به کتلی وي چې زلمی خلیلزاد پاکستان ته لاړه، شاه محمود قریشی دننه په دفتر کې ده ته سړمیشي وکړه. یعنی شاه محمود قریشی د یو نماینده د خاص د امریکا سره دا برخورد داسې ښیي چې پاکستانیان تر اوسه هم مغرور دي، فرعونانه برخورد کوي، د افغانستان په سیاست په چارو کې مداخله کوي. بل خبرم تاسو معلوم ده چې افغانان په یو حسن نیت باندې یو لست جوړ کړی و چې تقریبا 200 نفره موږ د قطر سره دوی د طالبانو سره مذاکره کوو. نن طالبان وویل چې دغه 200 نفر موږ نه منو، د حکومت هیئت هغه وخت موږ منو، د حکومت هغه وخت. نن یو ابلاغ یې نشر کړی چې اوس ما په خپل صوفه کې مې نشر کړی، دغه ابلاغ یې نشر کړی چې موږ هغه وخت دا هیئت منو چې موږ تصمیم نیولیسو. د حکومت هر هیئت چې راځي په دې شرط چې د حکومت پوزیشن و نه لري موږ ورسره ملاقات کوو، دغه خبرې بیخي ګستاخانه ده، مداخله ګرانه ده.
که چیرته هم داسې وي چې طالبان هغه هیئت مني چې د خبرو لپاره چې هغه د دوی په خوښه برابر وي او پاکستان وړاندیز کوي چې په افغانستان کې د موقت حکومت جوړ شي، نو د سولې خبرې ستاسو په باور چیرته رسیدلې؟
متاسفانه هم مسکو هم امریکایان طالبانو چې دومره قدرت ورکړی، دومره طالبان اوس ګستاخ شوی چې دغه حکومت افغانستان هیڅ ارزښت نه ورکوي. بهتر دا ده چې موږ پریدو چې موږ جرګې مشورتي جوړ شي 2000 افغانان دراشي هغه تصمیم ونیسي او اوس چې لازم مو د طالبانو سره هر چا څومره تصمیم ونیسي د طالبانو سره مذاکره وکړو چې نو نه کوو هر څه چې کیږي بیا نه کیږي.
سیدی صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستلې. به خبرتیا وروسته د افغانستان د سولې په ارتباط د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو څرګندونې لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل په افغانستان کې به د ناټو د تیرو 300 کلونو قربانۍ نه ځای کیږي. بلخو د ناټو سرمنشي وایي په افغانستان کې به د دغه تړون د پوځي حضور پاړه را روانې پریکړې له نورو متحدانو سره په شریکه کیږي. یان ستولتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅو ته په اشاره د خبرې کړې. صالح محمد صالح راپور لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې به د ناټو د متحدانو د تیرو 300 کلونو ګډې قرباني ضایع نه سي. مایک پامپیو د پنځمې پر ورځ په واشنگټن کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته وویل واشنگټن به اجازه ورنکړي چې ترورستان یو بیا د افغانستان له خاورې نورو ته خطر پیښ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو غونډې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو د پرمختګونو په اړه هم معلومات ورکړل. د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل له حکومت سره د مخامخ مذاکرو لپاره د طالبانو عمده شرط ګڼل کیږي. بلخو د ناټو سرمنشي وایي په افغانستان کې به دغه پوځي تړون او متحدانو د پوځي حضور په اړه پریکړه له ټولو سره په ګډه کیږي. په افغانستان کې شاوخوا 14,000 بهرني سرتیری دی ردی چې له 14,000 څخه زیات یې امریکایان دي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون پنځشنبه په واشنگټن کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو تر یو لړ غونډو وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل
موږ د امریکا متحده ایالاتونو پر هغو هڅو چې په افغانستان کې د سیاسي حل لارې په اړه دي خبرې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر اونۍ د ناټو په مرکز کې له متحدانو سره د خپلو هڅو د پرمختګ په اړه مشورې وکړې. موږ له نږدې د خپلو هڅو همغږۍ ته ادامه ورکوو. موږ په ګډه په افغانستان تمرکز وکړ او موافقه مو وکړه چې په افغانستان کې به مو په راتلونکي کې د حضور پړه پریکړه په ګډه کیږي.
د ناټو د غوړې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په واشنگټن کې پرون پنځشنبه د خپلې غونډې په دویمه او وروستۍ ورځ په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو بحث وکړ. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د غونډې په پای کې یو کانفرنس ته وویل په افغانستان کې د سولې هر موافقه باید دا تضمین ورکړي چې افغانستان به بیا د نړیوالو ترورستانو په امن کور نه بدلیږي. د ناټو سرمنشي وویل چې باید د ښځو د حقونو او د نجونو د زده کړو په برخه کې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې ضایع نه سي.
بلور ته په خوست کې یو شمېر پیغلا او مېرمنو د جګړو له ښکېلو خوا وغوښتل چې د سولې تر دایمي هوکړې مخکې دې غربند ته غاړه کیږدي. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله لوخیل او نور تفصیل.
د جمعې په ورځ د خوست لسګونو پیغلو او مېرمنو د جګړې لښکېلو خوا وغوښتنه وکړه چې په دې هېواد کې د سولې له یوې دایمي هوکړې مخکې اوربند ته غاړه کیږدي. دوی چې د سولې کوترې په نوم د ښځو د یوې مدني ټولنې په پرانیست غونډه کې راټولې شوې زیاتوله چې تر اوسه د افغانستان د سولې لپاره د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ 15,000 ناستې شوي، خو د جګړې پر کمولو یې څرګند اغېز نه دی لیدل شوی. د یادې ټولنې یوې غړي کلسوم چې د غونډې اساسي پیغام یې ولست، په هغه کې د افغانستان، امریکا او وسلوالو طالبانو پر مشتمل غږ شوی و چې د سولې تر بشپړ موافقو مخکې دی یوه دایمي اوربند ته زمینه برابره کړي.
په قطر کې د سولې خبرې پیلیدونکي دي درې غاړو ته ترامپ، ولسمشر غني او وسلوالو طالبانو بیا هم سوال کوم چې د خبراتو مخکې اوربند اعلان کړي چې لږ زموږ دردېدلې ولسا واخلي. تر څنګه په ګاونډي هیوادونو غږ کوم چې د ګاونډي حقوق ډیر دي. د خپل شومو اهدافو لپاره انسانیت مو وژنئ، بلکې انسانانو ته ژوند ورکړئ. په افغانستان کې د وی رښتونی سولې لپاره ژوند او اهداف صاف کړی.
د پلوشې په نوم یو خوستی مدني فعال وایي چې
د شپږم ځل چې په قطر کې ناست کیږي او د سولې په مورد خبرې اترې کیږي، خو څه مثبت اغیزې تر اوسه مونږ نه دي لیدلي. نو مونږ د کلیو غاړینا او د مسؤول کسان نه دا غواړو چې زر تر زره باید د سولې مونږ ته راشي او غوښتونکي او ډېر ورته لیواله یو.
د تقوا په نوم د سولې کوترې ټولنې یوې فعالې وویل چې په افغانستان کې د روانې جګړې ډیری مالي او ځاني زیانونه افغانانو ته رسیږي.
هغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده، یعنی زیات تاواني جګړې افغانانو ته رسیږي، افغان خویندو ورونو ته رسیږي. موږ د خوشمشتو خویندو ورونو غوښتنه هم داده او دای هیله او ارزو ده چې مخکې له دې نه چې د افغانستان ته د سولې راتګ په مورد باندې دوی خبرې اترې پیل کړي، باید اوربند اعلان شي، وروسته دغې نه دوی خپلې خبرو ته ادامه ورکړي.
د سولې کوترې د ټولنې مشران وایي چې دوی به په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره د نورو حلو زلو تر څنګ هڅه وکړي چې د خلکو د شخصي دښمنیو او ستونزو په ختمولو کې هم ونډه واخلي. د سهیلا نوري په نوم د یاد بنسټ یوې بلې فعالې وویل،
په خوست کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې ډېری کورنۍ خپل منځي ستونزې لري، غواړو د هغوی کورونو ته ورشو او د ستونزو لپاره یو څه د حل لارې پیدا کړو.
په خوست کې داسې مهال ښځې او نجونې د اوربند د ټینګېدو غوښتنه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته د اپریل د 15 تر سفر مخکې 15 ورځې په افغانستان کې تېرې کړې او په کابل کې د ولسمشر غنی په ګډون د نورو لوړپوړو چارواکو، د مدني ټولنو له فعالینو او سیاسي شخصیتونو سره ولیدل او هغوی ته یې وویل چې دوی به د سولې په راتلونکو خبرو کې شامل وي.
آزادي خبری مجله اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ ته تازه دمي ځواکونه رسېدلي. په دې اړه صالح محمد صالح راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ ته چې د چهارشنبې له ناوخته پکې جګړه روانه ده، تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. ویل سوي په دې تازه حمله کې شاوخوا 500 وسله والو طالبانو برخه درلودله. د دفاع وزارت ویان قیس منګل د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کمانډو ځواکونه د بالامرغاب په مهمو سیمو کې ځای پر ځای سوي دي.
کماندو ځواکونه حاکمو نقطې بالامرغاب کې دیسام شوي، هوایي ضربې په دښمن اجرا شوي دي. دښمنان د وطن ځینې مرګ ژوبله اوښتې ده، پرمختګ ډېر شوی دی او هغه نقطې چې د ولسوالۍ څنګ کې طالبان پېژستېزي شوي ول، هغه نقطې هم بېرته نیول شوي دي. نور قطعات هم فعالت د انتقال کې دي، غیر صحیح ده، هغه د دښمن د وجود نه په مطلقه توګه پاکي.
تر دې مخکې هم په دې ولسوالۍ کې چې له ګاونډي هېواد ترکمنستان سره پر سرحد پرته ده، سختې جګړې سوي دي. د کب یهود میشتې پر شپږویشتمه هم په دې ولسوالۍ کې تر یوې سختې جګړې وروسته د طالبانو لخوا د لسګونو افغان سرتیرو د برمته کېدو راپور ورکول سوی و.
بیا هم د افغان ځواکونو په اړه خود دوی د یونیفارم په ارتباط د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا د دفاع وزارت لخوا چې کوم یونیفارم افغان ځواکونو ته ورکول کېږي، په ځینو ځایونو کې اغېزمن نه دی. په دې اړه واصل وصال له کابله راپور لري.
د افغان ځواکونو د یونیفورم د غیر موثریت په اړه د امریکا د پوست یو تازه راپور تر خپرېدو وروسته د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي هغه پلنګي یونیفورم چې د امریکا د دفاع وزارت لخوا افغان ځواکونو ته ورکول کیږي په ځینو ځایونو کې موثریت نه لري. د ملي دفاع وزارت وایي قیس منګل د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل د پخوا په شان اوس هم افغان ځواکونو ته په نورمال ډول یونیفورم ورکول کیږي، خو له دوی سره د رنګ او کیفیت په اړه سند شریک شوی. خغل منګل وایي افغان ځواکونه په مختلفو رایزو لکه غرونو، ځنګلونو او دښتو کې له یو شان پلنګي یونیفورم نه ګټه اخلي.
وو درسته ده چې افغانستان ډېری اراضي غرونه دي، غرو د پاره مخصوص د غرو یونیفورم باید وي چې په هغه رنګ وي. نو شین یونیفورم خو د ځنګلو د پاره دی، دغه پلنګي چې موږ غوندو. دښتې دي، غرو د پاره باید مخصوص دغه دښتې یونیفورم وي. ولې اوس موږ دغه مروج یونیفورم دغه پلنګین استفاده کوو په دغه دواړه راځي کې.
د دې په خبره د افغان ځواکونو د یونیفورم په پخواني قرارداد کې د زنستونزو لامل د یونیفورمونو کیفیت ټیټ او د ژمي لپاره مناسب نه ول چې د غستونز اوس هواره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د یو ایس ای ټوډی په نوم ورځپاڼې د امریکا د پوز د یو تازه راپور پر بنسټ لیکلی چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان ملي ځواکونو ته تر ټولو ګران بیه او غیر موثره پلنګي یونیفورمونه ورکړي دي. د دغه ورځپاڼې په خبره د نوي رپورت موندنې چې دوی هم ترلاسه کړي او د چهارشنبې په ورځ کانګرس ته وړاندې شوي ښیي چې د افغان پوځ یونیفورم له وو ګران بیه ازمایل شوي یونیفورمونو څخه دي او له ټولو زیات د لیدنې او تشخیص وړ دي چې افغان سرتیري د دغه کار تر ټولو لوی تاوان پرې کوي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا د پوځ دا راپور د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د سارېدارۍ د 2018 میلادي کال د رپورټ موندنې تاییدوي. له دې وړاندې سیګار ویلي وو که څه هم پینټاګون د افغان ځواکونو په ځنګلي رنګ پلنګي یونیفورم څه باندې 28 میلیونه ډالر لګولي، خو دغه یونیفورم یوازې د افغانستان له 2% خاورې سره مناسبه ده. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپو باریارز وایي د افغان ځواکونو د یونیفورم ناسم انتخاب په قراردادونو کې د فساد لامل ده.
دفاع وزارت و کورنی چار وزارت کی قراردادی مسائل کته د لباسو و کته د مامریا د نفت و کته د یاشوی مواد و پدی کی پراخ فسادونه سیو و چې دغه موضوع چې تاسو یا یو اس ټوډی اشاره ورته کړی ده دا یو څنډه یو برخه د هغه فسادونو نه غیری.
د ښاغلی اریس په خبره که څه هم د یونیفورم رنګ او بڼه د افغان ځواکونو د تلفاتو په زیاتوالي کې دومره مهم رول نه لري، خو پاملرنه ورته ضروری ده. د ده په خبره غوره ده و چې په همغه لومړیو کې دې موضوع ته پاملرنه شوې وای، ځکه اوس مهال له اقتصادي پلوه دا دومره اسانه نه ده چې دغه لباس دې په یو دمي ډول بدل شي.
احترامانه ایل لرم چه دقا پیامم نشر کرد چه دفاع وزارت پوری انوانده دفاع وزارت پرسنل چه دیا تقاوتی دی هم دی تقاوت ناز دی ریاست تقاوت نم هیل ده چه دار زمون تقاوت پخفل وقت بانده یعنی جدول مطابق مون تا ازاکی نور تا ویل نلر طول تا خور است.
به اولاد نادالی نخبر کنی من منم دا اره را ماشین را پواق بانده ناوله کی گی دا دمو رئیس جمهور ته تقاضا ده نه کال کیږي موږ دلته وظیفه اجرا کوو نو واسطر لرو نه زر لرو نه زور لرو بچی خوار دمن خوار ټول خوار پوسو ته موږ پراتی یو دا څنګه ماشین دي چې په دمه شي په درې نه شي کې نه ول کیږي دا دمو رئیس جمهور ته تقاضا ده په وخت په وخت باندې ماشین حواله شي کله مالی ټال ورکی کله مصرفات ټال ورکی د غریب زمن او ماشو باندې تجارت راوازه او سلام راځي آزادی زنده‌باد.
افغانستان کې کوم خلګ مړه کیږي د دې خون شدید اټوله د طالبانو په غاړه دی په دغه په غاړه دی چې دوی کله جوړ نه کوي دوی جنگ در جوړي خوش کړی دی دوی د ملکیانو سره یو زیات ظلم کوي دوی د هغوی وعدو په کول د ایران او د پاکستان په کول او د ورس په کول دوی جوړ کوي چې د افغانستان سره د خلکو سره کښېني خود په خود خپل دورونه سره جوړ و.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 اورېدلی شي. د افغانستان کرکټ بورډ نن ګلبدین نایب د یو ورځنیو راشد خان د شلو وریزو او رحمت شاه د ټیسټ لوبو لپاره کپتانان ټاکلي، خو له دې پرېکړې سره ځینو لوبغاړو مخالفت کړی. راشد خان او محمد نبی په خپلو ټویټر پاڼو کې لیکلي چې له نړیوال جام مخکې داسې بدلونونه ټیم بې ثباته کوي او ناوړه پایلې به ولري. صفي الله سنګزی په دې اړه راپور لري.
افغان مخکخو لوبغاړو د کرکټ د ملي لوبډلې د کپتان اصغر افغان له لرې کولو سره مخالفت ښودلی دی. راشد خان ویلي د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې ته په پوره درناوي د دوی وروستۍ پریکړه غیر مسؤلانه او یو اړخیزه ده. هغه ویلي اصغر افغان باید د ملي لوبډلې د کپتان په توګه پاتې شي او په ټیم کې د هغه مشري د بری لپاره مهمه ده. هغه دا خبره نن جمعه له غرمې وروسته په خپل ټویټر لیکلې ده. راشد خان زیاته کړې تر نړیوال جام مخکې د ټیم د لوبډل مشر بدلول به په ټیم کې بې ثباتي رامنځته کړي او ناوړه غیز بولری. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر دولت احمد زینن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به اوس په یو ورځنیو لوبو کې د ګلبدین نایب، په شلو ورځو لوبو کې د راشد خان او په ټیسټ لوبو کې د رحمت شاه لخوا رهبری شي. د بورډ له دې پریکړې سره یو بل مخکخ افغان لوبغاړي محمد نبی هم مخالفت کړی دی. محمد نبی هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د یو مشر لوبغاړي په صفت تر نړیوال جام مخکې په ټیم کې دا تغییرات د ده په نظر ناسم دي. افغانستان د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې چې د مې له 13 د جولای تر 14 د انګلستان او ویلز په کوربتوب ترسره کیږي، له هند، پاکستان، استرالیا او ځینو نورو ټیمونو سره لوبې لري. محمد نبی ویلي افغان کرکټ ملي لوبډلې د اصغر افغان په مشرۍ ډېرې لاسته راوړنې کړي او د ده په باور د ټیم د مشرۍ لپاره اصغر افغان تر ټولو مناسب شخص دی. کرکټ بورډ د دغو دوو مخکښو افغان لوبغاړو د یاد مخالفت په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د نړۍ لومړی شمېر بالر راشد خان او بل مخکښ آل راونډر محمد نبی اوس وخت په هند کې د غوره لیګ سیالۍ مخته وړي. خو شاوخوا شل نور ملګري یې جنوبی افریقا ته ولاړل څو د نړیوال جام لپاره تمرینی لوبې وکړي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر دولت احمدزي د لوبډل مشرانو د اعلان پر وخت نن وویل چې د ټیم لپاره د نویو لوبډل مشرانو انتخاب له ډېر دقت او اوږدو ارزونو وروسته شوی. احمدزي وویل د بدلونو هدف دا دی چې افغان ټیم لا ښه وځلیږي او وتوانېږي په نړیوال جام کې ښې لوبې وکړي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر له اصغر افغانه چې له 2015 کال د افغان ملي لوبډلې مشري ور په غاړه ده مننه وکړه او ویې ویل چې نوي لوبډل مشران به هم
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان دوه پیاوړو لوبغاړو راشد خان او محمد نبی د کرکټ بورډ له وروستي پریکړې سره مخالفت کړی دی او په وروستیو کې یو دوه سمس لولو بصیر هیلمن لیکي په راسول سمس کې پاکستان باید په دې حساس وخت کې د ښه نیت لپاره مثبتې څرګندونې وکړي نه منفي. دفتانی لیکلي د افغان حکومت باید د عمران خان د نننیو څرګندونو چې په افغانستان کې د موقت حکومت جوړ کړي جواب ورکړي. له همدې سره د خبري مجله سرته ورسېده. په بلې خبري مجلې کې احمد جعفر احمدي له تاسو سره دی. احمدي صاحب خیر راغلی.